هفته مسابقه فوتبال بین تیم های افغانستان و تاجیکستان ادامه داره. هم اکنون که 29 دقیقه از وقت مسابقه سپری شده، هیچ تیم تا فعلا کدام گل را به ثمر نرسانده. با ختم همین گزارش که به نشر رسید، برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. همکارم قسیم سلیمان در استودیو ساعت 4 پس از ظهر شد، برنامه بعدی را خدمتتان تقدیم میکنه. بفرمایید سلیمان.
مننه کوم جاوید حسن زاده په هیله چې د افغانستان د فوتبال ټیم وکړی سي د لوبه وګټي. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادې رادیو ټولو اوریدونکو ته. ساعت 4 بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه ومني. په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه او راپورونه لرو. د خبرونې دوهم نیمه مو ځنګړې سوي ده د ورکوسو او عزیزانو او دوستانو د پلاتینې پروګرام ته. خو په راپورونو کې دا وری چې د افغانستان ولسی جرګې د کابینې دوه نور وزیران هم نن د دوی په غیاب کې سلبه صلاحیت کړل. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له ګوادر بندر څخه د تجارتي فعالیتونو د پرانستې لپاره بلوچستان ایالت ته سفر وکړ. خو لومړی رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسی جرګې د مالی وزیر ته په غیاب کې د باور، خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سرپرستو ادارو لپاره د وړ او تجربه کارو کسانو په دندو د ګمارنې لپاره خبرې روانې دي، او د هلمند سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د مالی وزیر ته په غیاب کې د باور، خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې. اکلیل حکیمی د 15 باور رایو په ترلاسه کولو سره بریالی، خو د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د 101 رایو رد رایو او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د 122 رد رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شول. دغو وزیرانو ته وروسته له هغه په غیاب کې د عدم اعتماد د رایو صندوقونه کې ښودل سول چې دوی د ولسی جرګې استعزایي غونډې ته حاضر نه شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له حکومت وغوښتل چې د رد شوي وزیرانو پر ځای باید وړ کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي کړي.
در نتیجه استیزای امروز وظیفه محترم مالیه به حیث وزیر باقی ماند. متاسفانه وظیفه محترم معرف و وظیفه ترانسپورت مورد تایید قرار نگرفت.
دا په داس حال کې دا چې تیر ورځ ولسی جرګې د بهرنیو چارو، فوایدامې او کار او ټولنیزو چارو وزیران د دې لپاره سلب اعتماد او سلب صلاحیت کړل چې ویل کېده انکشافي بودیجه یې کم مصرف کړي. افغان ولسمشر چې وایي چې اوس وخت د کمینې بدلون ته بدلون ګران تمامیږي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سرپرستو ادارو لپاره د وړ او تجربه کارو کسانو په دندو د ګمارنې لپاره خبرې روانې دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې په دې اړه له وړاندې بحثونه پیل شوي دي.
مدد
مدته قبل در مشوره و حکومت له سمودی رئیس سلام مشورې کوي څو کولای سي چې هغه وزارتونه او ادارې چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي وړ کسان ور معرفي کړي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې له تیرو دوه ورځو راهیسې د کابینې 15 وزیران سلب صلاحیت کړل. او د هلمند سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له تیرې شپې راهیسې په نادالي، سنګین، واشر ولسوالیو او د باباجي په سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ښاغلی ځواک زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې واندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. هلمند د افغانستان په جنوب لویدیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ګوادر بندر کې د تجارتي فعالیتونو د پرانستنې لپاره بلوچستان ایالت ته سفر وکړ. د چین د تجارتي مالونو د لاریو لومړنی کاروان پرون د هغه سړک له لارې چې د چین شینجیانګ سیمه له ګوادر سره تړي دغه بندر ته ورسید. نواز شریف نن په خپل پرانستون کې وینا کې وویل هیواد د بهرنیو پانګوالو لپاره تر ټولو ښه امن برابروي چې دوی وکولی سي له دغه بندر څخه د نړیوال تجارت لپاره کار واخلي. نواز شریف وویل دغه بندر به افغانستان ته هم په ګټه وي.
شغلی نواز شریف وایي چې د افغانستان ورون لپاره موږ مرکزی لارې پراخو. دغه به د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او چمن د لارې تیریږي. دغه ډول په بلوچستان کې اقتصادي الوزلو د پیل کولو لپاره حکومت د فری ټریډ مرکز د جوړولو منظوري ورکړی ده. د دې مقصد لپاره مځکه هم ټاکلې ده چې ګټه به یوه ټول هیواد ته رسیږي، بیا په خاصه توګه و وروستو شاتو سیمو ته.
گوادر بندر په بلوچستان یالات کې دی چې د شنبه په ماښام پکشي پر یو زیارت حمله لږ تر لږه 50 کسان ووژل. د هغې حمله مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د عراق په شمال کې د کردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولې دي. د دې ټولنې په حواله د غو ځواکونو په ځینو مواردو کې له داعش څخه د نیول سویو سیمو ځینې کلي په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. په هغه راپور کې چې نن په نیویارک کې ډیره دغه ټولنې خپور کړي، راغلي چې د 2014 میلادي کال له سپتمبر میاشتې نیولې د 2018 میلادي کال تر میاشتې پورې کرد ځواکونو د داعش جنګیالیو په وړاندې پرمختګونه کړي او د کرکوک او نینوا په لانجمنو سیمو کې د عربانو کورونه نړولي، خو د کردانو کورونه روغ پاتې دي. د بشری حقوقو د سر ټولنه وی تیر میاشتې هم د نورو کورونو د نړیدو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي دي. دغه کورونه په هغو لنجمنو سیمو کې نړول سوي چې کوردانې په خپل خود مختار سیمه پورې یو ځای کول غواړي، خو بغداد ورباندې انتقاد لري. په بلغاریا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه اچونه روانه ده. په دغه هیواد کې خلک په دوو کاندیدانو کې یو د خپل هیواد د ولسمشر په توګه ټاکي. رومین رادیف سوسیالیست کاندید او د روسیې پلوی دی چې د پارلمان له رئیس تیتسکا تاشیوا سره مخامخ دی. رودیف د بلغاریا د هوایي قوا پخوانی قومندان و چې تازه سیاست ته مخه کړې ده. هغه د انتخاباتي مبارزو پر مهال د کډوالو پر ضد کمپاین کړی دی. په نظر پښتنو کې رودیف د تاشیوا په پرتله مخکښ شول سوی دی. د بلغاریا شي اړخي منځلارې ګوند د تیتسکا تاشیوا ملاتړ کوي. د پلازمینې سوفیا یو اوسیدونکی ایوان زهاریف د انتخاباتو په درشل کې وویل: البته تاسو پوهیږئ چې هر سړی مثبت تغییر غواړي، خو زه له اوسنیو کاندیدانو د کوم بدلون تمن نه لرم. په بلغاریا کې د رایو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول او د راجستر سویو رای ورکوونکو شمیر 6.8 میلیونه شول سوی دی. تمه کیږي د دغو انتخاباتو لومړني نتایج نن ناوخته اعلان سي. بلخوا د مالدووا اوسیدونکي نن د جمهوری ریاست په دویم ځلي انتخاباتو کې له سخت انتخاب سره مخامخ دي. دوی به دوه کاندیدانو ته چې یو د لویدیز پلوي کوي او بل یې له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي رایه ورکوي. یو کاندید ایګور دودان چې پخوا د سوداګرۍ وزیر او د سوسیال ګوند مشر دی، تیره میاشت د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ وو، خو مطلق اکثریت خپل نه کړل. دودان نن سهار د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل: ما نن د خپل هیواد راتلونکي لپاره رایه ورکړه. زه یقیني یم چې هیواد مو یو راتلونکی لري. مالدووا به متحده، خپلواکه او د ملي حاکمیت لرونکي وي. ما د خپل هیواد د ماشومانو د راتلونکي لپاره رایه ورکړه. بله کاندیده مایا ساندو ده چې غواړي هیواد یې له اروپا سره نږدې اړیکې ولري. ساندو چې مخکې په نړیوال بانک کې همکار کړی، د مالدووا د پوهنې وزیره وه. له روسیې سره د مالدووا د نږدې اړیکو په باب خبرداری ورکړی دی. مالدووا د خپل اړتیا ډیره برخه انرژي له روسیې څخه واردوي، خو دودان غواړي چې خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره له نږدې کېدو راوګرځوي. مالدووا 3.5 میلیونه نفوس لري او کوچنی هیواد دی چې د اروپا له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي او له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. راتلونکي 2 ساعته د بدخشان لپاره تر ټولو یخې شېبې دي. اسمان شین دی، خو د تودوخې لوړه درجه پکې 2 ده او ټیټه منفی 14 ده. په بامیانو کې هم هوا داسې ده چې پیتاو ته هم چاره نه کیږي. اسمان شین دی، ولې د تودوخې لوړه درجه 6 ده او ټیټه منفی 5 ده. د ګردیز خلک هم د ګرمۍ او ارمانجن دي. اسمان شین دی، خو تودوخه پکې لوړه 14 او ټیټه منفی 1 ده. راتلونکي 2 ساعتونه به د کابل هوا هم اډوکو تلاره وکړي، که څه هم چې اسمان به شین وي خو تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 1. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 4 ده. قندهار کې هم اسمان شینده د تودوخې لوړ درجه 22 او ټیټه به 3 ده. خو د نور ولایتونو سره د مزار شریف فرق کم دومره دی چې اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 19 او ټیټه 8 ده. د موسم بیا د جلال آباد خپل ده، اسمان هم شینده د تودوخې لوړ درجه 26 او ټیټه 19 ده. د بدخشان، بامیان، گردیز، غزنی او کابل ولایتونو اوسیدونکو د خپل ځان او ماشومان ډیر خیال ساتي او د ننګرهار، مزار، هرات او کندهار خلکو مزه کوي. الله ملش.
له سحر ګل امیر زینب مننه چې د هوا د حالات اټکلې واوروي او د غرض ک غواړي خبره سوي خبرونه یو ځل بیا ولولي یا واوري نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کم باندې موندلای شي. د روانی خبرونی په راپورونو کې اوري چې ولسی جرګې نن د کابینې درې وزیران د دوی په غیاب کې استیزا کړل.
وزیر صاحب محترم مالیا، باعث وزیر باقی ماند، تصفان وزیر صاحب ترانسپورت و وزیر صاحب محترم معرف مورد تایید قرار نگرفت.
په داسې حال کې چې جمهوری ریاست د وزیرانو له استیزا سره مخالفت ښودلی، د ولسي جرګې دا کار به د اجرائیه او مقننه قوې ترمنځ اړیکو کې څه تاثیر ولري؟
که دا رښتیا سم نشي د روابط، نو په دې صورت کې بیا شاید تقاضا د دوی د حکومت دومره حتی ورسیږي چې دوی باید قوت پرېږدي.
په دې ارتباط د چارو له کارپو سره بشپړه مرکه هم لرو. دا هم اوري چې د ماینونو لاړخه په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې کچه زیاته سوې ده. ملګري ملتونه دې برخې ته د نړیوالو زیاته پاملرنه غواړي.
Afghanistan has had been at the forefront of mine clearance for many years. The current conflict is affecting civilians far more severely.
له شد سره د تاوتریخوالي د منی په ارتباط د شزو چار وزارت د شپاړه سورزنی کمپاین په اړه هم راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان له ګوادر بندر څخه د تجارتي فعالیتونو د پرانستلو په ارتباط راپور اوریدلی سي. سات څلور بجې او څباندی 12 دقیقې تاسیس مشغ لازادي رادیو ری د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 صفه اوریدل کېدای شي. اوس هم راځو لمړی راپور ته. لکه څنګه چې په کورنۍ خبرونه کې واردل، د افغانستان ولسی جرګې د کابینې دوه نور وزیران هم د دوی په غیاب کې سلب صلاحیت کړل. ټاکل شوی و چې د مالیه، پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې د یکشنبې د ورځې په استیزایي غونډه کې ګډون وکړي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې غونډې ته حاضر نسول. په دغه غونډه کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش سلب صلاحیت سول، خو د مالیه وزیر کلیل حکیمی ته د بیا ځلې د اعتماد رای ورکړل سو. اجمل تورمان په دې موضوع راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې په خپل دوهمې استیزایي غونډه کې د پوهنې او ترانسپورت وزیران سلب صلاحیت کړل. د دغې جرګې غړو د یکشنبې په ورځ د مالیه، پوهنې او ترانسپورت وزیرانو په غیاب کې د رایو صندوقونه کې خودل چې دوه وزیران سلب صلاحیت شول او یو وزیر د اعتماد رای خپل کړي. ټاکل شوی و چې د مالیه، پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې د یکشنبې د ورځې په استیزایي غونډه کې ګډون وکړي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې غونډې ته حاضر نشول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې هغه وزیران چې سلب صلاحیت شوي دي د هغوی پر ځای نوي وزیران د اعتماد د رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. دی وایي د پوهنې ښاغلی وزیر د استیزا په نتیجه کې 131 رایې خپلې کړې او سلب اعتماد شو. له حکومت نه غواړو چې د کوم وزیرانو پر ځای چې سلب صلاحیت شوي دي نوي وزیران د اعتماد د رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته را وپیژني. د نن ورځې د استیزا په نتیجه کې د مالی وزیر په خپل ځای پات شو او د ترانسپورت وزیر هم تایید نشو. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش 15 د تایید رایې تر لاسه کړې، 122 خرات، شپږ رایې سپینې او 15 باطلې. د غشاند پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي 18 د تایید رایې تر لاسه کړې، 131 خرات، دوه سپینې او 15 باطلې رایې چې دواړه سلب صلاحیت شول. په ورته وخت کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی پنځه اتیا د تایید رایې ترلاسه کړي، یو سل دولس رات، پنځه باطلې او دوه سپینې، چې د ولسی جرګې د غړو اعتماد خپل کړ او پر ځای پات شو. ولسی جرګې تیر ورځ د بهرنیو چارو د فائدامې او دغه شان د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیران هم له دې عمله چې د خپلې پراختیايي بودیجې اویا سلنه یې نه ده مصرف کړې استیزا او سلبې صلاحیت کړل. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې ولسمشر د کابینې د دریو وزیرانو د استیزا په غبرګون ویلي ول چې په اوس کې د کابینې د غړو بدلول د هیواد په ګټه نه دی.
د اجمل تورمان راپور موریدی. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د قانون لمخې ولسی جرګه د وزیرانو د څارنې او د هغوی د استیزا حق لري، خو ټینګار کوي چې د ولسی جرګې غړي باید د استیزا دلایل په سمه توګه روښانه کړي. د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه د کابل پوهنتون استاد ودیر صفی سره مې په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې دا ورڅخه وپوښتله چې آیا د ولسی جرګې دا اقدام لکه څرنګه چې حکومت وایي ماجه دی او که څنګه؟ ښاغلی صفی په ځواب کې وایي
او د اساسي قانون په اساس که خبري حقوق او ولسی جرګه د اجرایه قوې د اعمالو او کړنو نظارت په غاړه لري او تطبیق د قانون هم ته غواړي، او هر کله که دوی ضعیف وي نه په خپلو اجراتو کې هم د استجواب هم د استیزا لپاره مختلف شي، یعنی خلاف د قانون نه ده د عمل د ولسی جرګې توضیح
دا او یا استجواب. استاد، په نور ملکو کې حکومت دا توجه کوي چې په نور ملکو کې هم د پراختیايي بودجې د مصرف ستونزې ولې وزیر په هیڅ وجه نه استیزا کیږي؟ دوی دغه مسله یادوي، واقعا داسې پروسه په نور ملکو کې ده؟
دا خبره حکومت ډېر وروسته کړې ده، په اوایلو کې چې دوی د ګزارشونو خپل د بودجې ورکړل چا شل فیصد او چا دولس فیصد او دونه مصرف کړي وو، دوی خپل د ولسی جرګې سره حکومت همغږی شو. دا چې خارجي وادونه نشي کولی په دې مورد کې پرابلم لري، خارجي وادونه پوه شو، قانون پوه شو، کار پوه شو، جامعه پوه شو، پیشرفت پوه شو. دا چې افغانستان کې نه اجرا کیږي،
خو دلته بل موضوع چې حکومت یادوي هغه دا دی چې وکیلانو دا اسناد سم نه دي مطالعه کړي، یا هغه کوم دلایل چې وزیران وړاندې کړي دي دا په سمه توګه نه دي مطالعه کړي. واقعا دا مشکل، تاسو هم وینئ فکر کوي دا مشکل ستا کنه په پارلمان کې؟
دا خبره د تعامل وړ ده، او په مواد قانون اساسي کې هغه د نوی ماده کې هم همدا شته چې استیزا او باید د څه په معقول او ښکارا دلایل واضح اوسي. دا چې کدوی په خوا د پارلماني امور د وزارت د خوانه د دوی د کارکردګي یعنی اجراءات سم نه لیدلي، وکیلانو سم نه دي لوسي، دا وکیلان مکلف دي چې د جواب هم ورکي او ورته واضح کړي چې مطابق د همدغه ماده د قانون دوی وضاحت کړی او مطالعه کړی دا، او کدا دا چې صرف رایګری پہ کړی چې دا منو دا نه منو.
که یو وروستۍ پوښتنې ته راسو صافی صاحب، دا تقابل په ټوله کې د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ فکر کوي دا به په ټوله کې څونه زیان وړي د حکومت او بلاخره خلکو د پر بده دی زیان سوي؟
کدا رښتیا سم نشي د روابط، نو په دې صورت کې بیا کېدلی شي چې نه یوازې مقننه قوه خپل آواز وباسي او د حکومت بې کفایته وګڼي، بلکې نورو هغه اشخاصو ته چې د حکومت سره رقابت لري یا اپوزیسیون دي یا نوی اپوزیسیون ایجادیږي او پوهیږي چې دوی حکومت کار نشي کولی، شاید تقاضا د دوی د حکومت دومره حته ورسیږي چې دوی باید قوت پرېږدي او قدرت پرېږدي.
د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صفی و چې د پارلمان له لورې د کابینې د وزیرانو د استیزا په ارتباط خپل نظر څرګندوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
سمځو یو بل مطلب ته، په افغانستان کې د پیښو په وړاندې د مبارزې عالی اداروي چې په هیواد کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغه ادارې مسؤلین همداراز اندېښنه ښیي چې د ماینونو او ناچاو د توکو د له منځه وړلو په برخه کې له جدي مالی ستونزو سره مخ دي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپریپورت کې.
د پیښو پر وړاندې د مبارزې علي اداره وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې هره میاشت په منځنۍ کچه 122 ملکي وګړي د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو له کبله وژل کیږي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د یک شنبې په ورځ د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې په غونډه کې اندېښنه وښوده چې د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله د ملکي وګړو مرګ ژوبله د تیرو کلونو په پرتله زیاته شوې ده. ښاغلي سیاس همداراز وویل چې دوی د ماین پاکۍ او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې جدی مالی ستونزو سره هم مخامخ دي.
پروګرام ماین پاکی افغانستان برای تطبیق
دی وی د افغانستان د ماین پاکی عملیاتي پروګرام له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د مالی سرچینو له شدید کمښت سره مخامخ دی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې علي اداره همداراز نامنی د ماین پاکی او ناچاودیدونکو توکو د لمنځوړلو په برخه کې جدي ستونزه بولي. د خاغلی سیاس په خبره د 2013 کال تر دې دمه د ماین پاکی 212 کارکونکو کوتا مرګ ژوبله اوختی ده. د مسولینو د معلوماتو له مخې د بیلابیلو سازمانونو له هڅو سره سره لا هم د افغانستان په 295 ولسوالیو کې 220 کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودیدونکو توکو پوښلې ده. که څه هم د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په اړه عامه پوهاوی ته د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړل شوی، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د دغه ګواښ په اړه د خلکو کم پوهاوی جدي ستونزه بلل کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه هم په افغانستان کې د ماین او ناچاودیدونکو توکو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مایکل پاودن د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دغه خطر د له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي. دی وایي که څه هم نړیوالې ټولنې او ډونرانو په دې برخه کې مرسته کړې، خو هغه څه چې زه غواړم نن ووایم هغه دا موضوع ده لکه څنګه چې دغه کار مشکل دی، باید ضرورت ته په کتو پرې ډېره پانګونه وشي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې غونډې ته د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په استول شوي پیغام کې هم ټینګار شوی و چې ټول اړوند بنسټونه باید د ماین او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې خپلې چارې همغږي او ګړندۍ کړي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د ماین او ناچاودیدونکو توکو له ګواښ سره مخامخ دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي چې نړیواله ټولنه باید د ماینونو نه چاودو توکو د له منځه وړلو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې اړه مو راپور واورېدی. دغه سازمان همداراز د طالبانو په ګډون له ټولو وسلوالو ډلو غواړي چې د ماینونو نه چاودو توکو په وړاندې اقدامات وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن سره لنډه مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د ماین او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په اړه پوښتلې دي.
Thank you sir, please can you tell us about the mine the danger
manana komaya tasu kawlay shi chi pa afghanistan ki da mine da gwaxuno pa de barkha ki da mulgur milatuno da zangoro programuno aw da chi da sunza sumra jidi da waist
in afghanistan.
Yes, well, Afghanistan has had been at the forefront of mine clearance for many years, so at this stage the mine action program is dealing with the
بل افغانستان له کلونو راځي چې د هغه هیوادونو د قطار په سر کې دی چې د ماینونو د منځوړلو پروګرام پکې عملي کیږي. اوس د ماینو د ناچاودیدونکو توکو عملي پروګرام له جدي ستونزو سره مخامخ دی. لکه څنګه چې دغه پروګرام لومړی 15 کاله پای ته رسیدل، دا معلومه شو چې اکثره ماینونه په لرو پرتو او سیمو کې دي چې لاسرسي ورته اسان نه دی. نو له همدې کبله دغه دنده مشکله کیږي. خو اوس ټولو خواو د پریکړه کړې چې په دې برخه کې باید اقدامات وشي. که څه هم نړیوال ټولنې او ډونرانو په دې برخه کې مرسته کړي، خو هغه څه چې زه غواړم دلته وایم هغه دا ده چې د مشکل لویوالی او ضرورت ته په کتو باید په دې برخه کې پانګونه وشي.
They also need to recognize they may need to put more money into this.
Yeah, you have mentioned that all parties agree in this regard, including Taliban.
بلې، تاسو یاد ونه وکړه چې ټولې خواوې د ماین او ناچاودیدونکو توکو د لمنځوړلو په برخه کې د اقداماتو په اړه موافق دي. طالبان او نورې ډلې هم په دې کې شامل دي.
That's right. The important thing about the mine action
بلې مهمه خبره دا ده چې د ماین او ناچاودیدونکو توکو د لمنځوړلو په برخه کې اقدامات ته د طالبانو نورو ډلو لورې د بشرپالنې د اقداماتو په سترګه کتل کیږي او ټول له دې بهیر څخه ملاتړ کوي. نو بنا د ماین اکشن پروګرام په برخه کې خنډ نشته. نو ځکه نړیواله ټولنه باید په پیاوړي شکل ترې ملاتړ وکړي.
Should support them strongly.
And last question, what do you think the current
د روسي پښتنې په توګه آیا په افغانستان کې
روانې جګړې د ماین او ناچاودیدونکو توکو د لمنځوړلو پر لړۍ څه اغیز نه دی کړی؟
Well, the current conflict is affecting civilians far more severely.
روانه جګړې تر ډیره په افغانستان کې ملکی خلک غیزمن کړي. هر کال چې موږ ګورو د جګړو لپاره ډیر تاوان په بیلابیلو ځایونو کې ملکی وګړو تر رسیدي. او البته چې جګړه د ماین اکشن پروګرام هم بد اغیز لري شي.
Because this also creates difficulties for the mine action work.
مارک باودن په کابل کې د یونما مرستیالو چې د ازادي رادیو سره مرکه کوله.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
او سم ورزو د شذو په ارتباط یو راپورت د افغانستان د شذو چار وزارت د شذو پوړاندی د زورزیاتی د منې د نړیوال ورځ په مناسبت شپاړس ورځنۍ کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت مسولین وای د کمپاین په ورځو کې به خلکو ته د شذو د حقونو په اړه په مرکز او ولایتونو کې د عامه پوهاوی پروګرامونه جاری وي. دوی د شذو د حقونو په برخه کې د دینی عالمانو تبلیغات مهمه ګڼل. د حج او اوقاف وزارت ژمنه وکړه چې دینی عالمان به د کمپاین له پروګرام سره را مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې ورو
د افغانستان د خزو چارو وزارت چارواکي وایي چې که څه هم د خزو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د تیر کال په پرتله کمی شوي خو بڼه یې ناوړه او قهرجنه شوې ده. دا خبره د خزو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یک شنبې په ورځ د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې غونډه کې وکړه.
زور زیاتی ډیر نه بلکې کچه ټیټه شوې ده. خلک او ښځې توانېدلې چې عدالت وغواړي او پیښې له ارګانونو او رسنیو سره شریکې کړي. د همدې له امله موږ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول هیواد کې 600 قضیې لرلې. په دې شمېرې خوښ نه یو، هڅې کوو چې کمې کړو او له منځه یوسو.
د خزو چارو وزارت د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په مرکز او ولایتونو کې د خزو د حقونو د خوندیتوب په مقصد د عامه پوهاوي 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړ. د دغه وزارت مسؤلینو وویل چې په زور او کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د دوی ورکول، ښځې او نجونه شاقه کارونو ته اړ ایستل، د دوی وهل ټکول، له زده کړو بې برخې کول او داسې نور هغه څه دي چې د هیواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې ورسره مخې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د دوی مرکزی او ولایتي دفترونه هم هر کال له ښځو سره د زور زیاتی په سلګونو قضیې ثبتوي او راپور یې د حکومت اړوندو ارګانونو ته سپاري. د ښځو چارو د وزارت مرستیال میرمن وردک د ښځو د حقونو د پیژندګلوۍ لپاره د دینی عالمانو تبلیغ غوره وګاڼه او د حج او اوقافو له وزارت څخه یې هیله وکړه چې دینی عالمانو ته دنده وسپاري چې د ښځو حقونه د اسلام د احکامو له مخې خلکو ته تشریح کړي. په یاد غونډه کې د حج او اوقافو وزارت مرستیال دایو الحق عابد ژمنه وکړه چې د دې کمپاین له پرمخ بیولو سره به مرسته وکړي.
د ښځو په وړاندې زور زیاتی د اسلام له نظره حرام دی. د حج او اوقافو وزارت د دینی مسؤلیت له مخې چې لري هڅه کوو چې د دینی علماو له لارې دغه ستونزه کمه کړو.
د نظیفې جلالی په نامه یوې پیغلې هم چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و له آزادي راډیو سره په خبرو کې له ښځو سره تاوتریخوالی وغانده او دا عمل یې د بشري اسلامي او مدني قوانینو او اصولو خلاف وګاڼه. مسؤلینو له ښځو سره د زور زیاتی لاملونه له قانون څخه د خلکو بې خبري، د ټولنې او کورنیو ځینې ناوړه دودونه، بېوزلي او داسې نورې ناخوالې په ګوته کړې. سره له دې چې حکومت او د ښځو د حقونو په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ ملاتړې موسسې په دې برخه کې فعالیت کوي، خو بیا هم په ځینو ځایونو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی ځینې بوږنوونکې پیښې تکرارېږي. افغان چارواکي وایي د ښځو د حقونو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی. د همدې هڅو په لړ کې تېره اونۍ ولسي جرګې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم تصویب کړ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو وسم وار رسیدلی ستاسو جنو اس ام اسونه ته چې د افغان بیسیم د تاسو اتلس ملي لالارې مو ازادي رادیو ته راستولی. حامد ستانګزی له لوګر لیکي د وزیرانو استیزا نور وزیران د ته حڅوي چې خپل پرختي بودیجې پر وخت مصرف کړي. محمد قاسم ځواک وایي لشکرګا کې ترافیکی بنظمي زیات سوی او ترافیکی مقررات نه مراد کیږي. شفیع الله له کندهار وایي د ازادۍ او مشال راډیو خبرونې له بل سره ګډیږي او په سمه توګه نه اورېدل کیږي. ستاسو شکایت مو ترلاسه کړئ. نظر محمد حنفی ګیله کړې چې میسیجونه نه لوستل کیږي. او ځیرک له هلمند وایي چې سهارګل امیرزی د هر وخت د هوا حالات وړاندې کړي. له دې سره ورسېدل د خبرونې دوهمې نیمه ته ساعت 4:30 بجې سولې یو ور بیا رحمت الله افغان او د مهمو لنډو خبرونو سره.
د افغانستان ولسی جرګې د مالی وزیر ته په غیاب کې د باور خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سرپرستو ادارو لپاره د وړ او تجربه کارو کسانو په دندو د ګمارنې لپاره خبرې روانې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبه د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د بشري حقوقو د څار ټولنې وایي د عراق په شمال کې د کوردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولې دي. د روسیې د مشرانو جرګې او پلاوی به له نن څخه د ایران دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړي. او په بلغاریا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه چونه پیل شوې ده.
افغان ورزشکاران د سوکوهنه نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف نن روسیې ته ځي. د سوکوهنه فدراسیون غړي وحید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې درې افغان لوبغاړي او درې تنه هیاتان ګډون کوي.
تمدن سلور بجې د افغانستان د سوکوهنه ملي ټیم روسیې ته لاړ شي. دغه سفر هدف د سوکوهنه په نړیوالو لوبو کې ګډون کول دي.
ښاغلی حمیدی وویل چې په دغه لوبو کې به له سلو څخه زیات هیوادونه ګډون وکړي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې به د نومبر له 14 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د مویتای په نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف د افغانستان د مویتای ټیم چمتواله دوام لري. د افغانستان د مویتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې به 12 افغان لوبغاړي ګډون وکړي.
دا نړیوالې لوبې دي چې غوره سیری ټاکل کیږي. د 2018 کال لوبو لپاره زموږ چمتووالی دوام لري او هیله ده چې لوبې ښې ترسره شي.
ښاغلی محمدی وویل چې دغه لوبې د روسیې په غازان ښار کې ترسره کیږي او د نړۍ سل هیوادونه پکې ګډون کوي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې د نومبر له 16 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام کوي. او وروسته خبر دا چې تماده راتلونکي اونۍ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د لوی عمر لرونکو د بایسیکل ځغلونې لوبې پیل شي. د افغانستان د بایسیکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو هدف د بایسیکل ځغلونې د لوبو پرمختګ دی. صادقي وایي چې په دغه لوبو کې له څلوېښت څخه نیولې تر شپېته کلن پورې بایسیکل ځغلونکي ګډون کولی شي.
له عباد الله حنانسینمو د افغانستان مهم سپورتي خبرونه واوریدل. باید وایم چې نن د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه هم ده. د لوبې لومړۍ نیمایي پای ته رسیدلې ده او د اوس لپاره هیڅ کوم ټیم په دې باندې نه دی توانېدلی چې ګول ووهي. د سپورت له نړۍ څخه بیا هم ځو د راپورونو دوام ته. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د ژمي پر رسیدو سره به د وسلوالو طالبانو جنګي روحیه ډیره ضعیفه سي. همدارنګه د دغې ډلې په وسلوالو بریدونو کې هم کمالی راځي. دا خبره د کندوز د والي ویاند ازادي راډیو ته کړې ده. نوموړي دغه راز ویلي دي چې د کندوز په ځینو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو پلان تر لاس لاندې دی. له سیمې اجمل آریان راپور راکوي.
د ژمی په موسم کې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې کموالی راځي. د کندوز د والي ویان سید محمود دانش د دغه مطلب په بیانولو سره زیاته کړه چې د ژمی پر رسیدو سره به د وسلوالو مخالفانو بریدونه ډیر کم شي، ځکه د زیات شمیر کلو اکمالاتي لارې د وروښتونو له کبله بندیږي. همدارنګه د سړې هوا له کبله وسلوال طالبان نشي کولی چې له یوې سیمې بلې سیمې ته شپه او ورځ تګ راتګ وکړي. د ښاغلي دانش د خبرو پر بنسټ چې وسلوال مخالفان د ژمي په موسم کې د راتلونکي کال د عملیاتونو لپاره پلانونه او چمتووالی نیسي.
ای فصل سرما برای اونا هم چانس میده که تا اونا خود را آماده بکنن از لحاظ
د ژمي موسم د طالبانو لپاره هم یو چانس دی او په ژمي کې دوی د راتلونکي کال لپاره د خپل پلانونه او پروګرامونه جوړوي، ځکه هر کال طالبان نوي تکتیکونه لري. لکه سږ کال دوی د عمري عملیات درلود چې هغه ناکامه شو. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکي د ژمنیو عملیاتو پر پلانونو کار کوي او ډېر ژر به د کندز په کچه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ستر پوځي عملیات پیل شي.
برنامه عملیاتي را قلوردوی 209 شاهین در زون
په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو او په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د ژمنیو عملیاتو پر پلانونو کار کوي، ځکه د ژمي موسم د طالبانو د ځپلو لپاره یو ډیر ښه موسم دی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تنغړی امرالدین ولی هم وایي چې د ژمي پر رسیدو سره به په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې په ډیره پیمانه کموالی راشي. ښاغلی ولی زیاتوي چې د ژمي موسم د دولت لپاره ډیر ښه فرصت دی څو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پرله پسې تصفیې عملیاتونه پیل کړي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې آزادې کړي.
فصل سردی یا در زمستان واقعا کې مخالفین حکومت یا طالبا اونا ضعیف میشن.
د ژمي په موسم کې د طالبانو په بریدونو کې ډیر کموالی راځي او د ژمي موسم د دولت لپاره یو ښه چانس دی چې د طالبانو پر وړاندې تصفیې عملیاتونه پیل کړي، او که چیرې دولت خپل عملیاتونه پیل نه کړي نو په راتلونکي کال کې به بیا هم کندز د جګړې ډګر وي.
همونطور فاجعه هایی که در تابستان ها بودیم خاد می باشیم.
نوموړی خبرداری ورکوي که چیرې دولت د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې جدي پوځي عملیاتونه پیل نه کړي نو ښایي وسلوال مخالفان په راتلونکي کال کې د نوي تکتیکونو او پلانونو سره په سیمه کې خونړۍ جګړې پیل کړي. دغه چارواکي په داسې حال کې د ژمي په موسم کې د طالبانو د بریدونو د کموالي وړاندوینه کوي چې اوس مهال وسلوال مخالفان د کندز مرکز اړوند سیمو کې، همدارنګه د دې ولایت د ولسوالیو په ډیرو برخو کې فعال شتون لري او وخت نا وخت د دولتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کوي، او تیر ژمی هم وسلوالو مخالفانو د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې خپل بریدونه درلودل. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په سیمه ایزو مسایلو کې دا لرو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ګوادر بندر د لارې له نړۍ سره تجارت پیل کېدو څخه به نه یوازې پاکستان او چین ته ګټه وي، بلکې افغانستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه به هم د ګوادر بندر له لارې له نړۍ سره وصل سي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ایوب ترین په دې اړه راپور راکوي.
د ګوادر بندر څخه د چین په کومک په تجارتي شانو بار لومړی بیړۍ د روانولو په اړه یوه درانه دستوره په ګوادر کې وسوه. په دستوره کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف، د فوج مشر جنرال راید شریف، په پاکستان کې د چین د سفیر ترڅنګ په ګډ شمیر کې فوجي انتظامی چارواکو او عوامي نمایندګانو ګډون وکړي. و دستوره ته په خپله وینا کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف وویل چې د چین پاکستان اقتصادی راداری یا لوی لارې څخه به نه یوازې دغه دواړه هیوادونه ګټه اخلي، بلکې د تجارت لپاره به افغانستان او د منځنۍ ایشیا هیوادونه هم د ګوادر بندر د لارې د نړۍ سره وصل سي.
Afghan brothers, we have constructed the central trade corridor through FATA, whereas the traditional routes through Khyber Pass and Chaman have also been
شغلی نواز شریف وای چې د افغانستان ورون لپاره موږ مرکزی لارې پراخو. دغه به د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او چمن د لارې تیریږي. دغه ډول په بلوچستان کې اقتصادي الوزلو د پیل کولو لپاره حکومت د فری ټریډ مرکز د جوړولو منځري ورکړی ده. د دې مقصد لپاره یې مځکه هم ټاکلې ده چې ګټه به یوه ټول هیواد ته رسیږي، بیا په خاصه توګه و وروستو شاتو سیمو ته. د ګوادر د پرمختیا په اړه نواز شریف وویل چې مرکزي حکومت په ګوادر کې د 70 بلیارد په مصرف بیلابیل پروژې پیل کړې دي. دغه ډول به د 300 میگاواټ برېښنا تولیدونکي بجلیګر هم ژر په ګوادر کې تیار سي. هغه زیاته کړه چې د ژوب ډېر اسماعیل خان سړک د پراخولو کار په چټکۍ سره روان دی، چې له امله به یې په سیمه کې د خلکو لپاره د روزګار نوي اسانتیاوې پیدا سي. نوموړي د بلوچستان د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې صوبایي حکومت د سی پیک منصوبې د کامیابۍ لپاره ډیر زیار ایستلی دی. دغه ډول د فوج مشر جنرال راین شریف هم د دغه پروژې د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي چې د منلو وړ دي. وروسته لومړي وزیر د تجارتي بیړۍ د روانولو پرانیسته وکړه. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم موجود و. د دې خل مخه په پاکستان کې د چین سفیر سن وی ډونګ وویل چې د سی پی ایک پروژې لاندې د پاکستان ټولې برخې به د سړکانو د لارې د یو بل سره نور نږدې سي. هغه زیاته کړه چې د کاشغر څخه د کنټینرانو کاروان د پاکستان د ټولو صوبو څخه د تیرېدو وروسته و ګوادر ته رسیدلی و او نن ګوادر د نړۍ په هغه بندرونو کې ورګډیږي چیر چې درانه کنټینران باریږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بله دوستانو، له همدې سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. په پاتې شیبو کې د ورکوسو وزیان او دوستانو د پلاتین پروګرام اوریدل مه هیروئ. تر بیا مو په لاس پرم.
خوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ او لخپل کورنوي سره یو ځای وسی. دا د بیا اند تاسو ورکشوي عزیزانو او دوستانو لټو. دغه د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم. گرانو دوستانو، ازادي رادیو تل هڅه کړې ده چې تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په پلټنه کې تاسو سره مرسته وکړي او ډیر کله د ازادي رادیو لارینه د تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستان پیدا شوي دي چې لخپل کورنوي سره یو ځای شوي دي. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او په خپل ټلیفوني پیغام کې لاوریدونکو څخه غوښتنه کړې ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو پریږدي چې خپل ورکشوي عزیزان پیدا کړي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه ونه کړي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو دوستانو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د یادونه وړ ده چې د ازادي رادیو لارنه ډېر ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې خپل کورنوي سره یو ځای شوي دي او دغه دوستانو ازادي رادیو ته په وار وار تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. موږ هم له دوی څخه مننه کوو چې ازادي رادیو ته برته خبر ورکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د پروګرام په پیل کې یو ګران ورور په نامه د ګلاغا مظلوم یار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکشوي په هکله چې سلیم نومیږي معلومات خپاره شوي دي او له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه تلیفوني پیغام برته ورته واورو. اول به د دغه ګران ورور ګلاغا مظلوم یار تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د سلیم په هکله معلومات دي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه ګلاغا مظلومی احدیثونه ولایت طرف اړی کې کوم. زه یو دوست نه زره کړم محمد سلیم په نامه ده. او که ځان تیرې اونې په خپله چې دا غزنی نه پیغام یې شوی مو یلا کوم چې هغه پیغام دې زه کوم او هغه مننه ده.
حکمت الله هجران یم هم له ښکلی غزنی نه دته نفر په نامه جری محمد سلیم ده او د دې میدان د ولایت او د موږ سره ستا او موږ په معلومات لرو نو کله هر چا خپل کیږي یا دوسی یا قریبي د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 3 3 3 5 3 9 9. دا سړی د نتاج محمد سلیم نیمیږي او دا د میدان د ولایت او هغه د لږ عصبي تکلیف هم لري او لږ څه وخت ایران کې هم تیر کړی. نو که هر څوک قریبي یا دوست یا خپلوان څوکي نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره تماس ونیسي چې هر وخت فعاله شماره ده 0 3 3 3 5 3 9. موږ د دې په هکله باندې ټول معلومات ورکړو. سلام علیکم.
Thank you. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. گران اورورا دا تلیفونی پیغام مو تاسو تخپور کړ. محترم ګلاغا مظلومیار ته د یادونې وړ ده چې کولای شي له دغه ګران ورور سره تلیفونی تماس ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بله، د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه اسماعیل سوزانی د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. هیله کوم یو ګران یو ادوالو ما زبروي د ازادي راډیو خبرونه زه چې دا ورښکښه وی ځان خبرونه ما زبروي چې معنا د پیر د خپل ځان به داکې او تاسو ما د معنا زبروي چې تاسو سړی نو سره دی یا تاسو خپلوان نو سره دی یا په دغه لمبر باندې مشته څنګه وي تیر ته ضروري لطفا هیله کوم مې ضروري.
بلی، السلام علیکم. زه محمد یوسف زابل ولایت اوسیدم. کای مزنو یو قریب دی سی کریم دی میری دا دوه کار کیږي چې ورته کوي څو په اړه معلومات لري. بده شمیر دی مونږ ته زنګ وي پر اویا شپږ شپېته څلوراتیا وسو یو شپېته.
زه محمد بزار د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، بارا نیمیږي، تقریبا شپږ کاله کېږي له کوره سره نظاره کتره ایتند. نو که هر مسلمان ورور ته د په حق له معلومات یې لطفا دې ودې شمیرې ته زنګ ووایي. 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. خپل شمیره یو ځل بیا ټولو اورېدونکو ته تکراروم: 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15.
السلام. هلو، السلام علیکم. زه محمد اسد د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ نه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته پیغام استوم. از ما یو محمد خنغان میږي د قندار ولایت کې اوسېدو. اشپزي او د دمو دوای کاروبار وو. د اتلسم دروزي نه دی خو نادره کړي چې چاته پته وي د مړي یاد ژوندۍ کولای شي مونږ ته معلومات راکړي. تلیفون شمیره مې ده 0 اویا 1 اتیا 2 اتیا 3 9 اتیا. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. مایا ورور دی نمر خان مشہور پاؤں مشاید سلور خان کیجیے بکن دهر لا ته نن مینه زخه نظر کسه و دي کار څو سال معلومات لري دا چې مش مې رجن سره تماس وین کی پر اوی تاسو سره شته تا نه فادر سروي.
هلو، سلام علیکم. زه د نشیر د ولایت غلاینه د غادس ولسوالۍ د کلچین څخه زحمت تر کوم. ما یو زید د دونیم خان کې چې ورسېد هر سړی چې یا د مرګ یا د ژوند درک لري په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 2 4 0 5 8 2 9. وسلام در حضرت آزادی څخه یم جهان مننه. السلام.
السلام علیکم. عبدالغنی هم د پکتیا ولایت نه. زما یو تر نظره که د نن یې ظفر د کچاتۍ په هکله معلومات یې د اسلامي انساني خواخوږۍ له مخې دي. مونږ سره په دې شمېره تماس ونیسي او خپله حلاله شیرني دې ملاسته کړي. د نن یې ظفر د کچاتۍ په هکله معلومات یې اته کاله کېږي چې نظره که ده. د ټلیفون شمېره ده 0 اوو شپږ 0 4 4 9 9. ټلیفون شمېره یې ولیدی وایم 0 اوو شپږ 0 4 4 9 9. وسلام، به احترام ډېره مننه.
زما یو ورور ده د زابل د ولایت کسوري د ولسوالۍ د ملیزو د کلي اوسېدونکی ده. یو 30 کاله کېږي چې نظاره که ده، خو فعلا په حیدرآباد په کراچۍ کې کار کوي. که څوک معلومات لري نو ازادي و راډیو ته دې زنګ ووهي. مننه.
السلام علیکم، زما نوم محمد ګل دی، زه د بلوچستان د کوټې خبرې کوم. زما یو ورور دی، تقریبا د دوه کاله کېږي نادرکه دی، او نوم یې رحمت ګل دی، د سیان هلک دی. هر چا سره که معلومات دي ما سره دې به دا شماره تماس ونیسي، 0003 1 3 0 8 8 9 9 6 5 1. شماره یو پلا بیا تکرار کوم، 0301088 9 9 6 5 1.
السلام علیکم، زابل ستار، زابل دولت څخه یو پیغام در پیرزم. دوه نفر د زابل د ولایت څخه د سوجان زامن دي، 14 کاله عمر لري، چې هغه د کور څخه نادرکه شوي دي. د افغانستان د ټول ولس څخه دغه هیله لرو، 12 ورځې کېږي د افغانستان د ټول ولس دا هیله لرو چې په هر ځای کې یې و هغه شمارې ته چې 0 2 0 0 2 2 2 نه په دې شمارې ته زنګ ووهي، 0 5 9 5 9.
السلام علیکم، زنه مت الله يم د نهرحال. ما یو ورور دی په پاکستان کې، د سفارت ورکړی دی او لس کاله عمر لري، او ظاهر لاین هم دی. که چاته معلومات دي په پاکستان کې افغانستان کې، نو ما ته په دې کې څه را لیکلو دي. سفر اتاویا سری نوی اته پنځه نوی نوی فور دی، ورته وایي بدل زیاته نمبر وایي. سفر اتاویا سری نوی اته پنځه نوی نوی.
بلی السلام علیکم، زه شهر احمد کندهار څخه خبره کوم. زما پلار د اته میاشت کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته کې پته یې یا معلومات یې، نشانې یې غوږونه یې سترې دي، عصابي تکلیف لري، په پښه معیوبه دی. د ټلیفون شمېره 0 8 2 8 2 8 6 1. یو ځل بیا 0 8 2 8 2 8 5 1. نو زما د ګرانو اورېدونکو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې معلومات چاته نه وي، او ناچې زنګونه دي یو مسلمان ته هم نه وي، یوازې ما ته نه، هر مسلمان ته. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، زه ظفرالله خوشحال ترین د بلوچستان د پښین کلي ډف خاندي د امانه څخه خبره کوم. نموز ولا د ازادي روډو سکنانم ډېر زیات خوشحاله یو، خو بیا هم د تل په څېر بیا هم چې هغه ریکارډومه زما د تروریزو نیمېږي، چې نیمې د ورور نیم چې دی لالی دی، د ده نم دا دوه نیمېږي. نو دا 15 کاله 40 کاله کېږي چې ورک دی، والله بس مور و پلار یې په دغه ارمانو کې مړه شلو. نو ورونو خوندې له په دغه ارمان کې شرا به شي، نو که بیا هم دی زما اواز اورې، ځکه چې ازادي روډو ډېره دنیا اوري، نو که دی زما اواز اوري دا دو دی خامخا به دا شمېره ما ته ټلیفون وکړي. شمېره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی 0 3 1 0 بیا 8 0 1 8 9 0. بس د ازادي روډو زنده باد پیغام د مشرب په لاس تل ازادي روډو زنده باد مننه.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت پنجوي دول سوالیم. ما ورور دی دوه کال کې تورک شوی دی، نه درک دی د انتخابات هیڅ نه درک دی. هر ځای کې یوه زمر غاوري دی، زنګ راوي هر ځای کې، یعنی په داش نه زنګ راوي. سپر بیا څلور تل دی اتسو، سپر بیا څلور تل دی او اتسو ولس نیوي. دوه مشتره 0 5 3 0 3 0 3 په پای کې اتاچا.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0004 2 1 2 1 4 1 15.
زنګ نیولی دی وروره، اول سلامونه وایم د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته، ټولو ته زما سلام دی ورسېږي. دوام د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ ته مې زنګ وهلی دی. زما یو زوی ورک دی، دا تقریبا 8 میاشتې کېږي نادرکه دی د کوره څخه، د انارګل په نامه دی. ارادار کدا ما پدا پیغام نشر کی په آزادۍ ارادو کی منا نه بوی و سلام
دغه د کلا د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ زما یو انډیوال دی چې د کندهار ولایت رسان د ولسوالۍ د شنوري د سیمې اوسېدونکی دی. نوم یې اسمه پلا دی، د پلا نوم یې بادر خان دی. دوی د نوم څخه تقریبا شپږ کاله مخکې ورک شوی دی. هر مسلمان ته د ده مبارکي معلومات وي د مسلمانۍ له مخې دین مشترک ته دي شمیره علی کونیسی سپر یو یا سل شپږ اتیا څلور اتیا یو ځل یې بیا تکراروم سپر یو یا سل شپږ اتیا څلور اتیا ازادي راډیو څخه ډېره مننه. وسلام
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان میری تقریبا دوه ویست کاله کېږي چې له کوره نادرکه تر ایتنده د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د فرلیز د جموزو اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په هکله معلومات وي، کوچني بچیان یې پاته دي، ښځه یې پاته ده، ورونه او قربان یې پاته دي، دوه ویست کاله کېږي له کوره نادرک. نو د کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په هکله معلومات وي لطفاً دي و د شمیرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالۍ د چوپان. وسلام
زه ګلالۍ د جنګل پیرالیزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی فاسی نوم یې نور احمد دی، په غني مشهور دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی، نادرکه دی، هېڅ اله احوال یې نشته. که چېرې دی زما غږ اوري یا بل چا ته معلومات وي یا په کوم جیل کې یا محبس کې زندان کې دی بنجي دی، زموږ سره دې په دې لمبر رابطه ونیسي 0 0 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2. پر دې لمبر چې زما سره رابطه ونیسي. وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم زین الحق محمد ابراہیم دی، د کندهار ولایت د کنجوائی ولسوالۍ د زلخان کلی څخه نسمات کولې دی. زما یو ورور دی شوت الحق نمیشه د څلورم کال چې د کور سره درکاست و دی، نه د مړ درکاست او نه د ژوند اړینه د ژوند درکاست. که هر څه که هر څه فعال معلومات دی یا د خپل ځای لا نه دی تقریبا شرینور کول کېش نو د ټلیفون پر دغه شپږ ورځې زموږ سره تماس کړی چې که د خپل ځای لا او دی یا یو هر څه فعال معلومات لري سپر وسه و دیني وي څنګه اتلس د ټلیفون پر یو ورځې دی سپر وسه و دیني وي اتلس د ټلیفون بل شمیره ده 0 5 1 1 1.
زه محمد افغان د زابل ولایت ستاسو سره د ټلیفون پر سر کوم. ما یو زمانه زی ورک ده بلادي مینه زی هر چا ته چې پته په دغه شمیرو دي نو څه معلومات راځي 0 5 9 7 8 7 3 3. د شمیرې تکرار 0 5 9 7 8 7 3.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 5 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 5 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریلی اوسئ، خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5.